پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسی ځواکونو د اوکراین پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسی ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید ترسره کړی دی چې څلور نیم ساعته روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمنی ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځني سفر جرمنی ته ولاړ شي. د رامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت جګړې په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وځنډیده. ولسمشر بایدن په د جرمنی د څلور بیر ساعته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي دي چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ اروپایي ټولنې او د ناتو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغو هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو تک شي.
مالور دانی په کور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلې کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
تور پیکي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مېن او په لمن کې می جنات جنات وای پیوی.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشپاړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خبريشي. یو الاته
کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکي.
په خبرونه کې به لنور الاتون هم خبر شي. لدی دوده مو هم خبره
زنه په پېرېش مال
غنیانه چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه
د ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالي هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیرونی پنځشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالي هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوه. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
لنو لسو یو نیبیم کال راهیسی چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو وشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتل سم ځل دی چې دا جایزې وشت لیکوالته ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزې دوه کسانو ته اختصاصي شي. د 35 کلنې هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبی جایزه ترلاسه کړې و. هغه وخت د سابق خوړونکو په نامه ناول د ته دا جایزه ورپو برخه کړه. په دې ناول کې وشزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لا سخلی چې خوب ویني بد خوب د خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکیډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرټر میټس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړه. دا په څو بوخته و. دا سره تخکار شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوډۍ خلاص کړي و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کیدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډنی کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,000 امریکایي ډالر کیږي. اغلی کینګ د 1980 کال د نومبر په 28 د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی دی. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوالو. د هان کینګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته یې سبزی خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستی ده. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړی خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنس نه کمیش. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسی اخیستی و چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوی و. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هان کینګ ته اتکا لمخ کې د من بوکر جایزه ورکړل شوې ده. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولو نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي د جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندي لیکوالي سوزانا ارونداتي روي په 1990 کال کې دا جایزه اخیسته ده. ارونداتي روي اوس د خپل خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکو هندۍ لیکواله سوزانا ارونداتي روي د راتلونکو کال تر سمبولې پورې د خپل خاطرو لومړی کتاب چې د خپل مور لمړيني څخه په الهام کښلې خبروي. دا کتاب چې مور ماری میرازي نومیږي د همیش هملټن خبرندوی ټولنې لوري چاپیږي او له خپل مور سره د ارونداتي روي پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. ارونداتي روي چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ اف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشهور شوه، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابه د 1400 لومړي له سمبلې میاشتې او د خپل مور ماری روي له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. ارونداتي روي خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانونکې شزې پسترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وای خپل ټول وخت د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور په څیر و مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحق دی. او شای زما په څیر یو لیکواله د هغه په څیر د مور مستحق وي. مورمن روی همداراز لیکلی په دې خوښینه ده چې به مور شوی ده، خو د وی لیکوالې په توګه تر دې ډیره په دې غمجنه ده چې جذاب موضوع یې لاس ور کړی ده. د هیمیش هیملټن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې په کې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلی پراسر په وینا د اثر د اروندادی روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه پنهخه کوي. اروندادی روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی وری ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوار لس کال وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکي برخه نه و. هند کشمیر د خپل خاوري نه بیلیدونکي برخه بولی. دا څرګندونه د دې سبب شې چې اغلی روی د هند ترورستي ضد قوانینو لمخي له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په جواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبريالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمه پریکړه بیرته واخلي. د هند غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپل منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چنا پاونه لې تمش پاوم ډک د ستوري چې کول وړانګي وړانګي کړي د دواړو شوند پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې به دما تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مې نو په لمن کې مې جنت جنت ورپی مې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپم تر لمن لاندې مستور نازولې ماشومان و بيده سوي سپورمې خوب لیدې زما د تور پوړي مې پکشتي کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکي څاڅکي و مې علي و مې سندونو پر بامونو توې دم د لاچور ګرنجنې مې په لاس کې د کوتر تور سترګو ته مې خپل د رنجو شایسته شایسته تیاره کړله تاوانه لیدم شپم د زندان په تور انګړ کې و مولان د یوې ونی پر پاڼو څو شیبې را اورېدم څنګه څنګه پرګ رک کې لکه ساوم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم. باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو را تاویدم. تاوانه لیدم شپه وم را لویدلی پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیژ په غیژ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلوم. سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه، زما تیارې د اوبو په شان چښلې، زما سره تر تا نږدې وه، سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله، د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه. تا ونه لیدمه شپه وم، د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه، د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې څنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله، چا رڼا او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم، سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کایناتو کې جمال وم، په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
په نن کار هر کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه، او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل، د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار، او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي وي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګتي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې دای کمزورې کړي دي، او خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پریخودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پریښودل کیږم ولې زه مکتب ته نه پریښودل کیږم نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي یو د ذهني لحاظه بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه خبري د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی د نړۍ نامتو لیکوال دی د کیسې نوم دی شیطان هلک جوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پس رسیدلی وو له پیغلی انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریشې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ وو څه ښه ګوښه ځای وو چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل دوی پرته له دې چې وخت ځای کړي د کبانو په ښکار بوخت شول یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل شده چې یوازې یو انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشې کړم ډېرې خبرې دي لکه چې مې ته لیدلې پام کوه چنګک ته وخوځېد په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي خبره مې کوله لکه چې مې ته لیدلې د لومړي ځل لپاره مین شوم زما زړه دې یووړ صبر کوه لرګی داسې مه راکشه وه پریشته چې بیا چنګک ته خوله واچوي زړګی په خدای قسم سپینه ما مدینه درته وایم زه کولی شم فکر م کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم خو هیله ورته لرم د باندې را وباسه انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ دستی یې چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لشت څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده را تاویده دی وویل وی وی حیف چې ولاړ کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شراب شو اوبو ته ور ولوید لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو تر لومړی مچکی وروسته د دوهمې وینو بد شو بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسیده څه ښکلې شیبه ده خو په فانی ژوند کې د مطلق خوشی په نوم څه نشته له خوشیو سره زهر وي یا له د باندې خوشی زهر جن کیشي نن هم همداسې وشول هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې او بل ښکلول ناڅاپه د خندا شخص دوی سین ته وکتل او حق پک شول
د انا سیمیونونا اورور کولیا په ووکی ولاړو او به تر ټټر پورې رسیدلې. دوی ته قتل او خندل او وی ویل او هو هو شکولول زمورت میوای. لاپکین چې تر غژونو یې مخ تک سر شوی وو تر ژبې لاندې وسخونځېد او وی ویل ته خو سم سړی د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل یو روبل راکړي شیطانی مو بیا نه کوو. لاپکین یو روبل له جیبه راویست کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدرغوي کې روبل واړه او راواړوه. شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له شاره راوړی وو او هغه یې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی وو. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل کولیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی وو. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول کولیا په جګ شغ وخندل، سترګې یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل اها ها ووایم. لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای د سمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم د سټی له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلی مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسرې کاوه. ویلې ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولی و. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سې کیسې تر اکاشي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخ شي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک د سمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغه څه وشول. اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د دې کیسو له پای څخه لوستونکي اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کې څه په داسې تصویر ختمي شي چې لوستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیرې دی شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شی به هغه ده چې د شیطان هلک ته سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بل د انتقام د اخیستو له عملی ځان او ژوند هیر شوی وي. تنس د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. کدی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د تنس له مالګې به تشنوي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب تنس لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبري شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کی شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کچیرته په بهرنوي هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی، څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي، شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی چای ته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړی پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدې کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښه چې کړی دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاهد چې په روسیو کلونو کې دوت شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفران او چای چی. که څه هم زعفران له هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بس شي. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان په کې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شولې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای شي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډېره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي، لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډېر دی، خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د ګوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډېر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیواد چای نه میاني؟ برازیل.
برازیل ته و دې مراله سره دیوایه.
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره. دغه خان
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته لخپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیوري چې مینوال ډیر ما او چای سره موږ داسې او چای داسې دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام دی او چای دغه سی دوه ګټه لري چې مثال ستړیا په وخت کې سره نیک وساک کیږي باندې چای د عادت موږ سره ګرځېدلی نو چای چې ونه خو برنه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او گاز ډیر کم خلګ یوازې په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلګ شین چای د لرګیو په اور په خوي چې د دې په خبره بیل خواند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړي شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي.
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بخي زیاتی خصوصا په اورزګان ولایت کې بخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سور تراوړ سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکي نو شنه چای مینوال بخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې داسې زیاتی مینوال مې اندې کینې چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سمی چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخستان دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنی نو ځ خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مر کاو خو چای راک نه غ چاشت چای راک مخستان چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیاتی مینوال هم لکه چاشت مخستان نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وایشن چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته جش کاله یا نه جش کاله به کې چې دا چای خورم دا چای هم موږ د جده پاره خروش مستر د سپه کار کې بره نشنه چای راو غوړ شنه چای و خورو د ازمیاته پارم ډیر غټل لري د سراته تکویه د پارم ډیر غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپشن چاشت شو دا کار په وخت
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلې وادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
نخلق